تأكید کوي چې د موادو په ویش کې توپیر چلند کیږي او ډېرې وختونه ترې مستحق کورنۍ به برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخوانی صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلبي اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرنی دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوز ویندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوز په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. ده په دوام کې وویل ښکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نه شته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې وه چې لیک د پوز له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. د همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابدې ده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ د مسلم لیګ د نونو ډلې مشر شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 00.
اوس هم ازادۍ راډیوي مجله واورئ.
ازادۍ رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راتغه کیږي.
بدی نوی شي ته وای او بدی هدف دا دی چې دا خبره لزاړه حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
د دیاسنګ انجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه ازغری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وه، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته.
د خبرونې په پیل کې د ونې فرهنګي خبرونه در اورو.
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چاري به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالی ځوانان به هم رابولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې له سروزنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونې د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوه عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادېږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیمه سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتوالی یا تکرار ولري. لکه اوس په دموږ تاسو د بدی د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده، دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي، او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجع یادونه وسوه، سجع بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجع تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسی، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ را اخلو، په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو چې څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور، دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله ده چې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معنا وي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې څه درېږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوې وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید دی وایي، ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه، داسې وي چې په چا یې وروشندې هغه باید خبر شي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لوېږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ماشیر یا نثر ته دې ښه وویل شي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده چې شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وی یو بیت رایات سو لتا سینه اور دلای وای د خیرات یو جوړه می و په غاړه دا چې ما باندې وګدوا زمانه و نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خپل او تز بیا هم تنگار کوم سکار په کار دی موږ په بدی کې دا د پانتونونو کې چپترونه دی په دې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم پښتو کې ور باندې لیکل شوی دا سی کتاب چې پښتو کې زوست ستفیلن حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو دا سی متفرقه مې لیدلې مثلا په چپترونو کې ځینو کتابونو کې چې په دې باندې پښتو کې هم بحث شوی خو یو شی بیا هم زوایم چې موږ ته لیک دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري که اوس بل فرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول د موږ کټګورایزیشن لیک ستونزه لري دویم دا داسې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي دا خپله داسې ویلم داسې مثالونه خو باید نه ویسي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشفې کړو نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج کې ساتل خپل ځوخت کې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړې دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپتا سوم لکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي یاست نو چې کډوال سوي یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ورته دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې اندل تکړه ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ورته انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسېږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمېږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خاوري په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نه شي پاتې کېدل ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چیرته چې دا قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخت ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یو اندازه نازک او مینناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي خو لیکم هر وخت شعر راغله د لیکلي مې مات ګوډ او یاران د خدای ژوندۍ لري ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم. نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تک کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں هم لګ ډېره کله کله تر سترګو تیر شي ویل ولمې. خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم. ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم. د هندي خلکو سره هندي لګېږم. پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم چې 99% پښتو ده. د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ورځ دمه دې وطن ژبه ده. نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی. دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کله زدل ته اوسېږم. البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و. خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم. دونوي کال کې لاغې درې نوی کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم. مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل. وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري. نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه برق سلروي ساته هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده، هماغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډېر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له مانه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي. او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زه، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زنه د ما په څېر په زرګونو کسان ماجرین له دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهېږو چې تر څو به یي ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې. تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی. عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبی اړخ ورکی. دا شاید تا ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوی ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نورې مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان سی به ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل در څخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمونګ، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمونګ. تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونګ. نسو لمن د امن ټینګ جنگ ته اور اچو، پډاګ وایو عالم ټول به خبرو نورمونګ. نوی زمان دی نوی سوچ ورته پکار ملګرو، قدم په لورې د بریا اوچتو نورمونګ. بدرنګي ډیره شوه انجانا نوره بس د کنه، بدرنګي ډیره شوه انجانا نوره بس د کنه. ازغیری بوله دی وطن ګلان کرو نورمونګ، ازغیری بو لدی وطن ګلان کرو نورمونګ. تندی بورین کړو یو ابل بخندو نورمونګ، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمونګ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات زیاتې، اما له مطالعې سره مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو هغه په اتاک کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سی بي
و اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سی دی یعنی موږ پروښو ده په اصطلاح د مطالعه کچه ډېر زی په سوي ده په دا ورستي د تحولات راغله به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کمبوت راغلی دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې دو دول د پاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پانتونونه تړل سوي و د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا تر هم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی زمانی ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم زمانی دا خدای پا دوم را دیر مخلوق که زمازل زما پا خپل کلی که بند کرد زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخت پرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخت پرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وه چې په زړه مو و زخمونه زمانه و دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه زمانه دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دی ښکاره داغونه پاتې کله کله چې را یاد شي را ویښ شي په زړګي مې دی ویده دردونه پاتې زمانه به خپله وران کارونه سم کا زمانه به دوامدار دردونه کم کا زمانه ده
د زخمونو رغون کې زمانه ده، د دردو ویده کون کې زمانه ده، د زخمونو رغون کې زمانه ده، د دردو ویده کون کې
ممتاز خلو غزل خوا خوا زم ممتاز خلو غزل خوا خوا خپلی کتاب چی دی خپلی کتاب چی دی اڑورا اڑوا خپلی کتاب چی دی اڑورا اڑوا خان ماملے دی اڑورا اڑوا خان ماملے دی اڑورا اڑوا منسکا تسبی دی
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/azadiradio